خبری صبح امروز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خپرونې مطالب: د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل او د هېواد د اقتصاد د لا خرابې اندېښنې.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
په کابل کې د برېښنا د پرچاویو له کبله د خلکو ستونزې.
د جمی پر اتاک سره رسیدم په کابل کې د برېښنا پرچاوی بیخي زیاتره شوی ده، د شپې لخوا نه خو بیخي برق کم وي.
د لوږې له زوره د خپل ماشوم د خرڅلاو سوچ.
په وس په طاقت کې متوان کوم شی نشته، نو زه مجبوره مقلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به فساتم، یا به دوه خرڅوم یو به فساتم.
له افغانستان په وتلو کې د پوز د بې نظمۍ په اړه په برتانیا کې د پلټنو دوام، او د اوکراین پر پوله د کړکېچ د کمولو لپاره له مسکو څخه د ناټو هیله. نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د یو ان ایچ سی آر مشر له افغانستان د کډوالو د څپې د راوتلو خبرداری ورکوي، او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو آنلاین غونډه کې پر اوکراین او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدر بار یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ راډیو ته وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي، او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل: یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. د پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
ما تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم.
موش نیت درلود چې اعتراضي غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه رانکړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي، او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریک کړي.
د افغانانو چې شمېر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی، او که په هند کې پاتې کیږي نو اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي خپل ستونزې پر هند سربیره په نوې ډیلی کې د افغانستان او د امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبی افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبه په ورځ د مویتای رزمي لوبو په نړیوال جام کې چې په تایلند کې روان دی له خپل سنگاپوري سیال څخه لوبه وګټله او بل پړاو ته یې لاره وموندله. علي ظفر عاطفي د دې لوبو افغان لوبڅار پرون له تایلند څخه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه په دې باور یم چې یوسف جهانگیر به په دې لوبو کې ښه وځلی شي او میډال به ترلاسه کړي. ده په 2019 کال کې هم د برنزو میډال ګټلی و.
که جهانگیر نن بریالی شي نو د پنجشنبې په ورځ به په نیم پای لوبه کې له یوه قزاقي لوبغاړي سره لوبه وکړي. دا لوبې چې د نړۍ څلور نوي لوبغاړو برخه پکې اخیستې ده د یکشنبې په ورځ پیل شوې او د دسمبر تر 10 دوام کوي. متحد ایالاتونو ترلاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګېدلي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تاوتریخوالی کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیب زاده ویلی دی د واشنگتن بندیزونه بې اغېزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ښاغلی بایدن خپل سیال ته د خبرو په پیل کې وویل:
خوشم چې بیا مو وینم. له بده مرغه تیر ځل د جشل غونډې پر مهال موږ ونه شوای کړی چې سره وګورو. هیله من یم چې په راتلونکي کې له نږدې سره ووینو.
د جشل غونډه د اکتوبر په 10 او 11 د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړه شوې وه. پرون تر هر کلي وروسته د امریکا ولسمشر ښاغلي پوتین ته وویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د راغونډېدو لپاره ژوره اندېښنه لري. کرملن دا خبرې صادقانه بللی او ویلی دی چې ولسمشر پوتین له ښاغلي بایدن څخه غوښتنه وکړه چې لویدیز د اوکراین سرحدونو ته نږدې وسلې نه ځای پر ځای کوي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسیې تر 9000 ډېر پوځیان له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې د یوه مینیبوس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 15 تنه مړه شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته د ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org. قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لومړی راپور. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد ښایي نور هم خراب شي او بیې لوړې شي. د اګست په میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیو نو د یوه امریکایي ډالر بیه شاوخوا 80 افغانۍ وه، خو پرون د یوه ډالر قیمت له 104.5 افغانیو لوړ شو چې بیا وروسته بیرته لږ راټیټ شو. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته سو. پرون د کابل په بازارونو کې په یوه ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته په افغانۍ خرڅوو او بلاخره بیرته په افغانۍ باندې چې خرڅ کړو بیرته ډالر اخلو او د هغه بیا دغه کېږي بیا پرې مواد راوړو. نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 کابل نیولی، په افغانستان کې ډالر کم شوي دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي له رارسېدو سره ملګري ملتونه اندېښمن دي او وایي که له افغانانو سره مرسته ونه شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي.
طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې یا د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاص وایو، خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ له نړیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 280 میلیونه کنګل شوي ډالر ور پریږدي، خو اغلی خویلفیلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 80 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دی، او که مرستې ونه شي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډیر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د برېښنا پرچاویو د کابل د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی. د کابل یو شمیر ښاریانو ازادي رادیو ته ویل چې د ژمي راتلو سره د سونګ د موادو بیې هم لوړې شوې او ورسره پرچاوي زیاتې شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم ستونزه مني، خو وایي د ژمي پر اتک سره کابل ښار ته 200 میگاواټه برېښنا اړتیا ده، او دوی یوازې 380 میگاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر اتک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې. د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل فقر، بې وزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای، خو د برېښنا ستونزه بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ښار دوه تنه اوسېدونکي ضیا او سلام:
د ژمي پر اتک سره رسېم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاته شوې ده. د شپې لخوا نه خو بیخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګراني ډېره زیاته ده، او تر څنګ نو په کابل د سپېخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډېره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نرخ اخیستلی چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې څنګه د برق ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي، او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ 1 ساعت برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر اتک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو سوی دی، انشاءالله پر نږدو ورځو کې به ساس سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټه ده، چې موږ یوازې د 200 میگاواټه څخه 380 میگاواټه برېښنا چمتو کولای شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د ښاغلي میوندی په خبره د ژمي پر اتک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تېرونی هغه شرکتونو او کسانو ته 1 میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف له امله پوروړي دي، خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنکړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه 26 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بې وزلي ځوان درې زامن پیدا شوي دي. د دغو درېګونو ماشومانو وضعیت ښه دی، خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبورې ورځې یو یا دوه وپلوري.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلی، خو د بې وزلۍ له خاطرې پلار او مور پر زوکړه خوشحاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله درې وروڼه دي چې په یوه ورځ پیدا شوي، خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بېوزلۍ له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره ته وږي دي، ډېرو خلکو دا نظره کړې ده چې یو خرڅ ته دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وهلی دي چې مقصد چې د لوږې وژنمه یا به غالي ویزي وینمه، په وسو په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به په ساتمه، یا به دوه خرڅومه یو به په ساتمه. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنه اولاد چې دی پر هیڅ چا نه غمېږي چې هر څومره ډېر چې پر هیڅ چا باندې نه غمېدلی دي نه غمېږي. زما څه د دې لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دي.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې، خو احسان الله له مرستندوی ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانیا سړی یو سر یم، یو سری سړی یم، نو په دا یوه میاشت کې هېڅ شی نه کړی دی، نه کولی شم د دغو سنه خلاص. هغه دغونه شی ونه کوي او د برایي نه وړ مشپان ولا خو بل شی ورکړی دی، برتن یا خاکشر د سپین سرې پېژني ښه دی، په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږې دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړه، خو کې موږ به ډېر ځان خوشحال یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور رحمت سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هر میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه سوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله د غورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کړم او انشاءالله دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لوڼې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. 18 کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې چې څنګه څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا دی خوبونه یې په رښتیا کېدو دي.
نن خو مې ولان کار نه و، نن مې تقریبا یو کار خرڅ کړی دی، خو د خوشحالۍ د لاسه چې نن مې 600 روپۍ ګټلې دي.
د یوې ډېرې لویې هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزله ته نه لوېده. خو دا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسېدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او ده به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
قسم دې کوم د شپې خوب کړی په خدای کوي کړی خوب خوشحاله څه چې بېخي نو زدګې مې خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا به داسې و چې والا کټ کور کې چا خټکه خوب کړی خدای دې چلاړم دې نه مور مې قسم دې جړل لا ته خوشاله نه داسې والا بیا ما ته بېخي خپل جړاله.
د خیبر ولی نوم اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدې فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. په آسیا کپ سیالیو کې چې د روان دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلنکا، بنگلادیش، کویت، نیپال او متحده عربی اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لارموندل ډېر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دا دی چې دې فارمټونو ته د لارموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري، خو خیبر ولی وایي نه یې واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو. افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخ انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لووس په ننګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت وي، هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
آسیا کپ او ورلد کپ تقریبا ډېر وړی کې کرکټ نه ډېر غړی کرکټ دا انشاءالله ما ورته امادګی نیولې ده او انشاءالله زه به د خیره پرفورمنس پکې کوم، هم ځان لپاره، هم د ټیم لپاره، هم د افغانستان لپاره.
دل ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. تر 12 زده کړې کړي، خوای د پلار لمړینی وروسته خواري او مزدوري د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران ورونه یې د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې په 15 افغانیو پردی ریکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور شاکر نومیږي چې خپل خوخي نشي پټولای.
دلته اعظم سار نه در ماخام پورې شکې ډکوما، یې زره په باندې شکې ډکوما، نو بیگا دومره خوشاله قسم دې چې بیگان جړه کاله چې دا وګوره خدای پاک زموږ یو ورور یو زی ته خوره سو موږ دوست ما غي وخت کې زما خلاص کې غړ کورنه یې ان زمامو جړه شروع کړل چې موږ دومره غریبانه دې موږ دومره دا نصیب او قسمت بس د قسمت ما مریده بس هغه دې الله پاک پټین کې راوس.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبه بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوډ ګوډ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وایي په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنۍ جایزه ورکړل شوه. له پلوشه حسن سره د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرې کوو په ژوندۍ بڼه. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو دا شېبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې سفیولا ستانکزی چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د بریتانیا لخوا د خلکو د رایستلو په تړاو د دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خپره کړې. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو د رایستلو په برخه کې د بریتانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دیو چارواکي څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي په یوازې ځانې د خلکو د رایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تېره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نوم یې رافایل مارشال یاد شوی د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر ډومینیک راب تورن کړی چې د هرې قضیې په تړاو د پریکړو واک له دوی اخیستی وو او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیې غوښتنې وځنډیږي. د مارشال په حواله د همراغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوایستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پام وشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیې پر لومړیو ورځو کې د بریتانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې اوس د صدر اعظم مرستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و. راب بیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته وو او بریتانیا په 2 اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پرېکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستانه خپل سفارتي کارکوونکي، پوځیان، افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو ادبا وایستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریښي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې لیکلي شاوخوا 4,000 افغانان د 3 میاشتو په تېرېدو لا هم د امریکا په وو پوځي اډو کې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتېدنې لپاره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي یې د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوي. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالي مرستې به د یو پرېکړه لیک له مخې چې د ولسمشر جو بایډن په لاسلیک سره د قانون بڼه خپله کړي د راتلونکي کی کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینګفورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړي دي. هغه ویلي د بایدن ادارې یوازینه اقدام چې له افغانستانه د ځواکونو لوتلو ورسته ترسره شو همدا و چې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړې شوې. د لینګفورد په وینا دیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارد ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو 3 میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارد ډالر لګول شوي دي. د روان کال د اگست 15 تر 13 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د 2 اونیو په موده کې څه باندې 140,000 کسان د امریکا او ایتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو بخوانی کارکونکی دغه وزارت تورنوي چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال ډیر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغې کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنه کوي شواهد وړاندې کړي دي او پارلمان ته یې تازه څرګندونې کړي. د هم د مارشال د خبرو جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رایستلو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وایستل شول او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډیرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سه‌شنبې په ورځ وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت یو پخواني کارکوونکی رافایل مارشال څرګنده کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډیر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پرېښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رافایل مارشال یو لوی تور دادی چې بریتانیې چارواکو په داس وخت کې خپل انرژي په دې لګوله چې نږدې 200 سپیو پیشوګانې په کابل کې لوی خیریه مؤسسې وایستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لورې لارښوونه کېده چې دا څاروي له کابل وباسي او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د بریتانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت دغه پخواني کارکونکي د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اګست 1 تر 15 په زرګونو ایمیلونه استول شوي دي چې نه دي لوستل شوي.
د دې کس لا اټکل سره سم چې د هغو افغانانو له ډلې چې له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو د پروګرام له مخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15 کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازینی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې کمیټې ته لیکلي دي چې د اګست له لومړیو هره شیبه تر 15 ډیر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دی به په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل و او داسې جملې هم پکې وي چې لطفا زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لورې وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د 2 اونیو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابله وویستل او د بریتانیا حکومت ژمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري 8:13 شوې. را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام او ځانګړې مرکه لرو. خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې دراوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي چې خپل اندېښنه یې په نوي ډیلي کې د افغانستان او امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانګیر نن د جنوبی افریقا له یو لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلی دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او هغه ته وویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو راغونډېدو ته ژوره اندېښنه لري او د اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې د یو مینیبوس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادۍ او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشي حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنې جایزه ورکړل شو. اغلې حسن ته دا جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د دې د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پانی لمخې د کلنې جایزه هغو مخکښو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د ښځو د رول او د رول د اهمیت په برخه کې استثنایی کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوې او چین څخه 4 نور ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شوه. د پښتنو ته د ځواب لپاره دا شیبه پلوشه حسن په مستقیمه اړیکه را سره ده په خبرونه کې. پلوشه جانې مننه چې خبرونه ته مو زمونږ بلنه ومنله. د هیلری کلینټن جایزه هر کال هغو ښځو ته چې ورکول کیږي چې مخکښ ښځې دي، خو دا جایزه هغو ښځو ته چې په افغانستان کې دي او له طالبانو او روان وضعیت څخه شکایتونه لري څه ورکوي؟
مننه. له ټول نه مخکې خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه یاد کړ؟ دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بین المللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د ښځو څلورم د ښځو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د ښځو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه دا ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلود. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه وه چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځې چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او دی په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري، همداسې؟
نه، بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووید دغه بندیزونه سیدی پروس کال دغه برنامه جوړه نسوله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې هم دا حالات ده. نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سره فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري نه لري. دا ټولې میرمنې
تصادفاً پلوشه جانې همدا پوښتنه چې تاسو کوئ، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واورېدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې کار کړی. مثلا د بیجینګ نه راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې، دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو. دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې. مثلا ما په څلورو قوانینو باندې، قانون اساسي د افغانستان د مسوده د ښځو د کورنۍ قانون چې د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هماغه مسایل وو چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي وو ځینې، همداسې ده کنه؟
بالکل لاجمن سوی وو. او هر وخت چې ته غواړی یو ریفورم راوړې یا تغییر راوړې، هغه د سه په آسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي، لنجي جوړیږي. اما ته تغییر لپاره څه کار کوي، دا شاین به پکې وي. نو متواتر بیا تعلیم په هیڅ کې سم کار کړای په زرګونو نجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کم سمایی دارکا و اغلا لاری نا. مثلا منگا دو کالا مخی پینزنیم زر زوانی جنو کهی دی رخبری د اموزش یا دی خونی برمامه دی سر تاور سوالا.
پلوشه جانه، او بخی همدغه مرکز چه تاسو یادوانی دی خزو دی روزنی مرکز دا دی طالبانو لواکمانی دو روز تا او سم التفعال ده؟
فعالیت مونږ درلود، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریسیو د ځینې ادارو فریسیو، متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو. مونږ خوشاله یو په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص وو، او مونږ امیدوار دي ته ځکه چې دغه بالکل د ښځو یو مرکز ده. مونږ نارینه ډېر کم کارکوونکي لرو، او زیاتره مونږ کارمندان ښځې دي، او متاسفانه خو زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزي کار کولای شي، مګر موږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د موږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي. او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها دغه دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. که موږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پرېږدو، هغه په کار کې شریکه نه کړو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل واوسي.
ډېره زیاته مننه پلوشه حسن، د افغانستان د ښځو د مرکز رئیس و چې له ازادۍ راډیو سره د هغې جایزې په باب خبرې کولې چې سکال یې ترلاسه کړه، او دا جایزه دې ته د هیلری کلینټن د بنسټ لخوا ورکړل شوه. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دوی ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلند کیږي. دوی کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې د جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي یا کډوال شوي. موږ له کورنیو بې ځایه شوو سره د مرستو پر پروګرام د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره هم مرکه لرو، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته ورسیږي. کورونا د اکیو مرستې چې راغلي دي، چې موږ د لږ کسان ټول فوسیو دي چې راغلي، یو ځکان څخه یو سلنس کرو هغه نوم راشره دي. په مرګي ولسوالۍ کې خلکو د اشخلو ته د مرستې کوستنې چې هغه یو خروا ته راکړه، چې یو سلنس کرو هغه نوم راشره دي.
السلام علیکم، ازادی رادیو دا پیغام پریزم. محترم ازادی سندی هلمند ولایت سندی ولسوالۍ سره مزید څو سفر په تماس کیم. دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر قومندان خپله شناخته، بیا خپل کلیوال د مامورین خپل کلي ته بیا هلته خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کوي. دا خوار غریب خلک هفت پاک کېږي. نوملیکنه داس ده، هر سړی د هر یوه دروازې ته ورولي، هلته نما نشته کوي، خو هر قومندان یې خپل کلي یا خپل وطن ته بیایي. زما د ازادۍ راډیو دا غوښتنه ده چې زما سلام ناچر کې و سلام په احترام.
السلام علیکم، زلزله د تور او دین کول کوم چې سلامونه وایم. من د ولایت علي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. طالبانو ته مې دا خوا د دې چې د ولایت څخه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د لوږې د پات سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دا جواب چې موږ دا چې کوه وایي چې د ولایت په دغه خطر باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبدالحبی فتیم د کندهار ولایت څخه. موږ د ڈبلیو پی د مؤسسې څخه ډیر مننه کوو. مخکې د ڈبلیو پی مؤسسې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو رای کوله، او وچ دی د نظام چې اوس راغلی دی اوس وړو ورکوي، خالي وړو ورکوي. اوس دا خلک چې دی دا ګوتو تم ضرورت لري، وګړو تم دا ولې ضرورت لري، نور خوراکي مواد تم ضرورت لري، دا خالي وړه دا خلک څه کوي. او بل بیا اوس دلته دا رقم دغه دی چې ابل اپلای کارتون ورکړي، اوس بیا مریض کارتون ورکړي دي، اوس بیا دلته په دفتر کې ځینې ګرځي وایي تا ابل اپلا شخص دي دا واره وای نه درکو، دلته سبسوي هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي، او دلته بیا دلته کارتونه ځینې واخل چې دا مرسته بیا دوی دلته اخلي. نو او بل بیا د ڈبلیو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي، دغه می خبره ده دغه ځکه مو در ورپور مقامات پورې ورسوي ډېره به مهرباني وره د غریب ولس دې دې ځکه به ویته سمې ورور نه نه السلام علیکم
علي وزادي کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د عالی لیسې انې سر معلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې خواغه رژیم به دغه فاسد رژیم او ریاست جمهوریت ته مرسته او د پارلمان د شکایت او دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمد زید قومیانو دوه غصب شو په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګانی هم کړی وي دغه باوجود د دغه عریضو هیڅ چا د پښتنه و نه کړل نو اوس چې دا نوې نظام راغلی دی مونږ د دې نوې نظام نه هیله کوو احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تعویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډیر مظلوم معلمان یو زموږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلات سره مخامخ یو په لحاظ د خدای او د زموږ هغه حقوق کوچانو د لاس احمدي کوچانو نه واخی او کاغه نشه اخیستلې نو بیا دغه دشت ګمبيري نه د سرک خوا ته بیا دولتي ډیر شپه وسو جری بمزه کده دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم کې مونږ ته د نمرې راکې مونږ کورونه نه لرو در په در خبرې په سر غزو امید دی چې دوی د دې نوی حکومت د معرفت پروري حس په تحریک راشي او زموږ دغه आवाज او فریاد واوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقندار ولایت سمیع علی کنی ولی در سره په دا توسنی وضعیت کې کم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځای ته نه دي رسیدلي ورور هغه مستشکل کسان ته نه دي رسیدلي هغه پخوانی وکیلانو بلاو بتارې سره درولي دي هغه وسم سره دوری دوری کوي او چاته نه دي رسیدلي دا مسلمانان دي وایي مسلمانان یو نشي مسلمان یو باید مسلمان یې اول شرط هغه ځای کې دا دی هغه ته چې باندې یو چا نه پاره السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زابی رادیو او دونکو او کارکونکو ټول ته سلام وایم یاد سلام زمر د زابل په ولایت کې کند عمره کې راغلی دی د مکسو له خوا هغه ټول له طالبان سره لاس کې هغه ټول معیان ته ورکول کیږي معیان سره وړي $1,400 ډالر ورکړي د معیان سره مسکینانو کوړي چې مان ته مابایم پاتې دي موږ د خارجي ملکونو څخه دا غیلا ده زه دا باید ستنه وکړم او مستفید کو خلکو ته باید ورسیږم
سلام او سلامات خبر کړي دا زه رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ساش کمی بیا مې شه د پاره واره دا چې چیرې موږ سره تاثیر اعلان کول دا د مرستو د کومک او د همکاري په خاطر باندې هغه ټول مرستي قسم دې په خدای کوم یو دا نه تر دانه نه پوری یا دی او کس او به ورو مستحق کسانو لیدلی اگر کوم کسانو په لاس کې تاسو دا واکو اختیار اداره او مشتات ورکړي دي هغه ټول خپل کسانو ته خپل ځایونه ته خپل خلکو ته ورکړل خپل کوروته ویوړل مو صحیح کسان ته نه رسیدلي او حد پاسه دي خلک د غلوزي او تنج ته داسې مصالاتي چې بل لار نه لري چې کور په کور به بدبختي او خلګنګي یا به ټول ورځ غلاوي حتی اوس هم په جسار کې سخت چرکی روان دي چې زیات چریکان کیږي او دلته سړی هم نه معلومي دي وسلې او ټپال کیږي او شته او کورته خلک د شپې د کورو ایستل کیږي
السلام علیکم زمان قاسم خان د ننګرهار ولایت فامیلی له مو اړیکه نیولې ده دغه د مونږ 15 کاله کیږي چې اوسې ګونه را سرچا مرسته کړې او نه چی هم دې کې بس څه نمبره کې پراته یو خیمه درولې هغه او علی دغه د لګیو دوه خیمه را کړې هغه مرسته شوی دي ما ازادي رادیو کارکونکو نه دغه
دا ستاسو پیغامونه یو شمیر اوریدونکو له دې ډلې کورنۍ بے ځای شو ویل چې مرسته ورسره نکېږي او کې سیمه ته مرسته هم ورسیږي په ویش کې دوګونی یا د مور مېری چلن کېږي په همدې اړه مې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښت چې د کورنۍ بے ځای شو وضعیت څنګه دی
په کور دننه تقریبا مونږ د 1,000,000 په شاوخوا کې داخلي بي ځای شوي لرو او د دې لپاره زمونږ پلان دا دی چې چې کم داخلي بي ځای شوی په د تیرو جنگونو د وجه نه بي ځای شوی دي، نو وسل الله الحمد جنگونه ختم شوی دي، جنگونه نشته دي. نو زمنګ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
حقانی صاحب، تاسو وایئ چې 1 میلیون او ملګری ملتونه د 3.5 میلیونو بې ځایه شوو کسانو یادونه کوي، دا شمېرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بې ځایه شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروې کړې ده، زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بې ځایه شوي لرو او شاید ډېر نور مو وسي، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله، او حقانی صاحب، د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي، دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، هغوی ته مرسته نه رسېږي. دا خبرې تاسو واورېدلې مخکې؟
د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم و هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص وو چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي، خو موږ کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی، نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډېر غریب وي او ډېر اړتیا لري، نو هغې ته ډېره ترجیح ورکوو.
دا خو سمه ده چې د اړتیا کچه بیخي زیاته ده. تاسو یا په مجموع کې د طالبانو حکومت د څارنې کوم سیستم لري په مرستو باندې؟ دغه موسسې چې کومې مرستې ویشي، دا د تاسو له طریقې ویشل کیږي او کنه دوی خپل ویشي؟ تاسو د څارنې کوم میکانیزم چوکاټ شته؟
موږ یوازې د دې سره همداد څارنې په چوکاټ کې زو او د دې سره یوازې همکاري کوو. مرستې دوی په خپل تقسیموي او د مرستو ویش ته دوی په خپل لاس کې دی. سروې هم په ډېرو ځایونو کې دوی خپل سټاپ لري، نارینه سټاپ، زرانه سټاپ. موږ یوازې هم ستونزې د دوی سره حل کوو، یوازې د دوی څارنه کوو. نور دا هر څه چې دی دغه آزاد مؤسسات دي، دوی ته آزادي ورکول شوې ده په خپله سروې کې، په خپلو مرستو کې، په دې هر څه کې دوی ته آزادي ورکول شوې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وو.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوس هم ستاسې یو شمېر هغه پیغامونه اورو چې پر بېلابېلو موضوعاتو مو ازادي راډیو ته پرېښي.
هغه پیغام دی وګوره چې په کور کې نارینه خو بلای څوک چې د افغانستان یتیمانو شهیدانو کونډیانې څوک دا پیغام زما ټولو ته باید ورسوي وګوره چې دا موږ څه وکړو له دې سره څه علاج.
السلام علیکم، دا زادی رادیو ټول مینوالو ته یو سلام کوم. د تلپانه پالیک دا واخراغلې د تنگول د تنین د پنجاب لوی شهر نه. الله تعالی دې وکړي دا زادی رادیو مینوال ټول راتروغ جوړ او خوشاله وي. زموږ پیغام لازمی شریکه کی دا یو ټپه به ټول ازادي رادیو ته نشر کاوه. غلې سزړګي لیونی بسې، غلې سزړګي لیونی بسې، غم کد جانا لګي لګي بس، غم کد جانا لګي لګي بس. اخیری دفعه می دا په کابل کې به زبی الله مجاهد کومندان ته ډالی وای نه دی وینم نه دی ګورم د ګوټو په کلو دی شورم، نه دی وینم نه دی ګورم د ګوټو په کلو دی شورم. د تا د دن په چلندر اغلی یم، د تا د دن ته اندر اغلی یم. الله تعالی دې کې زموږ پیغام را ته نشر سي. والسلام ضرور یوارو.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادۍ را دوه کارکونکو ته وایم. بعد د سلام زمنګ درخواست دا دی چې په افغانستان کې زمنګ کوم جنگ دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورټونه چې موږ سازه او دې ایر په سستې سره زمنګ پاسپورټونه جوړیږي او کو واسه تا زر ویری شت مساوی د کار سره کچه تا داونه بیا تاسو په زر تازه دي د کتا سپور دي تاسو به ویزی افغانستان کې دغه شان دي کار نشته، جون نشته دی، ګرانې نه دی، ورس پورس بني
څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره نسیم خردارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدم مریضان راته پراته دي څه حالات چېرته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کښې دې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کښې دې ویزه نه شي والې نو څلور پېنځه میاشته چې خبر رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا مونږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان مونږ سره ډېر ظلم روان کړی دی مونږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی دا خو بې ګناه خلک دي بې کسبه خلک دي بې ژنده بلکل خواران دومره توانه طاقت نه لري چې یو ضرر پاکستان ته ورسوي ګوانډي ملک ته ورسوي او همدارنګه ورځ په ورځ باندې مونږ له زور راکوي مونږ ته اجازه نه راکوي مونږ تګ را تګ نه شو کولی د افغانستان خو د افغانستان خلک خو دومره خراب دي چې یو له خدای پاک داسې مشر ور نه کړ چې د دوی غم وکړي او یا دا د پردیو ملکونو د مستحقۍ نه را خلاص شي خو هر یو مشر چې بیا خپلې اندازې پورې وسه کوي بیا ځي د افغانستان خلک پاتې دي هېڅ چېرته تللی نه شي او کوم خلک چې توان او طاقت لري هغه په جاز کښې تلی شي په ټانک کښې تلی شي په هر رقم ته هغه ته ګېټ هم خلاص دي هغه ته بندرونه هم خلاص دي هغه ته هر ملک پناه هم ورکوي اجازه هم ورکوي او هغه پرېښودې هم شي خو غریب خلک چې بدبختانه یا په مریض یا په مریسیا باندې مړ شي یا د غریبۍ د لاسه مړ شي یا د خفګان د لاسه مړ شي.
السلام علیکم، زه ریاض له ننګرهاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. اصلا خبره خدا ده چې دغه طالبانو رئیس الوزرا محمد اشرف غنی څلور میلیونه او شپږ لکه کسانو ته معاش ورکاو او د چا ډېرې پیسې وې د چا کمې وې د چا څومره د چا څومره د دې ټول افغانستان کار هغې سره برابر و او دا د طالبانو دا رئیس الوزارت نو پخوانی دولت باندې هر څه وروتپل دا خو هر څه تاسو ړنګ کړو سړکونه تاسو ړنګ کړو جوماتونه تاسو ړنګ کړو مدرسې تاسو ړنګې کړې هر څه تاسو پلچکونه تاسو ړنګول هر څه تاسو ړنګول چې څه خرابي ټوله تاسو کوله او دوی په خپله زما په خیال ملایقې دي هېڅ غلطي چې نه کېږي افغانستان هم شل کاله ما افغانان ووژل بیا بښنه ورته کوي قاتلین راجګېږي بښنه کوي ټول کارونه هر څه همدا تاسو خراب کړي مونږ زه دولتي سړی نه یم نه په دولت کښې برخه لرم زه یو ډرایور یا یو کاریګر یا یو مزدورکار سړی یم چې دولت مې لس روپۍ معاش هم نه ده خوړلی اوس تر اوسه پورې.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته هیله ده چې ټول روغ اوسئ. وروره زما پیغام دا دی، زه د اسلامي عملیات نه دا هیله لرم چې دا د نجونو ښوونځي خلاص کړي ځکه نجونې ټولې خفه دي بې سرنوشت دي دا څو میاشتې وشوې هر یوه غواړي چې ښوونځی وایي که چېرته دا کار ونه شي نو هغه څوک چې وس لري ځي به بار ته بل هېواد ته به دي هلته به زده کړې کوي او که څوک وس نه لري هغه به دلته بې سواده پاتې کېږي. زه نه پوهېږم دا توپیر څه دی چې په شمال کښې په شمالي ولایتونو کښې ښوونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کښې نشته دی نو هیله ده چې په دې برخه کښې جدي اقدام وکړي او که نه کوي خلکو ته دې وضاحت ورکړي. ډېره مننه، خدای پامان.
السلام علیکم، زه افغان دوست خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه. خدای دې وکړي چې ټوله روغ او جوړ خوشحاله وي. کومې ویډیوګانې چې خپرې شوې دي کومې رسنیو باندې هغه حقیقت بڼه لري او دې باندې د افغانستان ملت د افغانستان وګړي د افغانستان چارواکي دي په دې باندې سترګې مه پټوي چې دا حقیقت نه لري. دا د 2013 ویډیوګانې دي، دا د 2014 ویډیوګانې دي. نه، دا حقیقت بڼه دی. سراج الدین چې دي ټوله د پاکستان سره د افغانستان ټول قراردادونه کړي. زه به تا ته وسلې هم در کوم او تجهیزات به هم در کوم د امریکې په ملاتړ باندې. دا هېڅ حقیقت بڼه نه لري چې دا د 2013-2014 شوي. نه، دا حقیقت بڼه دی د افغانستان وګړي دي. نوره مه ځوروي د افغانستان خلکو ته به دوی په آخرت کښې څه جواب وایي. دوی به الله ته څه رقم د مخامخ کېږي. دوی به د الله سره کوم حساب کوي. الله سره به دوی څه وایي چې یاره داسې په دنیا کښې مونږ د افغانستان مسلمانانو ته د تا د پاره مونږ دغه کول. دا ټوله مختورې دي. دا په حقیقت ګڼم. دوه زره دیارلسم کال ویډیوګانې دي، 2014 ویډیوګانې دي. دا حقیقت بڼه لري چې دا اوس ویډیوګانې دي. په غلام خان بډر باندې اوړي دي، شریناو په کنډو باندې اوړي دي، ځاځیو په کنډو باندې اوړي دي، تورخم په کنډو باندې اوړي. دا حقیقت بڼه لري. وسلام په احترام.
دا طالبان زه چې هغه مونږ وسلې نه لېږو دا لېږو ها لېږو او دا اوس هم د ننګرهار سرحدیانو لیوانه دا ګاډي وروته او په دارین روډ باندې درول رنجر کې بار دې پرې کړی دي او څنګه پرې کړی کې بار دې موږ سره څنګه خبرې کوي.
بله السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو پرون کې اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه د خوست ولایت نه صدکیار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله لرو چې کوم چې کوم حساب دا وګو چې منځګه غصب کړي ملي شتمنۍ غصب کړي دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خو د هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړي دي. میږي دی نه دا هیله کوي چې دی د هر چا سره حساب ونکړو. دی اپ اعلان کړي دو دی خلک ته خپل غیر پراخه کړو او خلکو ځان باندې راټول کړو که راټول یې نه کړو افغانستان به ډېر خرب بېرته لوړ شي، ځکه موږ دښمن ډېر لري. موږ په افغانستان کې ډېر دښمن لري. موږ ته څیک قبرز نه غواړي. په احترام سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو، آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.